د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې دی د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندلی. په بیان کې چې نن د دې وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو په تر اصل بل شوی انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله داسې په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته نوځي او بیا د پاکستان بیرغ راپریوباسي. د طالبان حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي اتل خان رحیم زوی د کانکور په سږنۍ ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. دې ادارې نن وویل چې رحیم زوی چې د حبیبي لیسې څخه فارغ دی د 395 نورو په ګټول د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. دا 2003 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو د ګډون پرته واخیستل شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو د اړوند اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تېره بیا د ښځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندم ګریس یوسس دا خبره د طالبان د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جنرالی سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې کړې ده. هغه لیکلي دي چې له ښاغلي جنرالی سره د تېرې اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د غوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو پر ګړندي کولو او په افغانستان کې د نورو ساري ناروغیو په اړه هم خبرې کړې دي. او پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د غوزنډ یا پولیو نه هم مثبتې پېښې ثبت شوې ده. پېښې په د پاکستان په بېلابېلو برخو کې ثبت شوې دي خو وروستۍ هغه یې په هنګو کې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په غوزنډ اخته شوي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو ناروغي مخه شوې نه ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لایو متفاوت زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړی و مې ورسته راوولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکې په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هڅه لمړي د تیرې ونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استادو قامی عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړ چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمون د شهیدانو انتقام دا دی. تر راپورته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو.
مسلم لیگ دا بنیادی روحانیت نے استعفا ور کوم چې زما بچی دی وجلی شو دغه له څوک تاسو نشی کولای زه دې لپاره اوسات شو.
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپورسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړاندې شوي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سهشنبې سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سپود ولسوالۍ ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو واورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی. کوم خوراکي توکي چې دوی په کور باندې یا غورځېدلي وو، یا ورباندې باران ورنوت، اوبه ورباندې ورغلې وې، خوراکي مواد یې زمان تللي وو. نو د پرون رسم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي. البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي. د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله. د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی. هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفه یم. په دې چې هر ولایت کې چې باغم وشو تروالی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم نه راغلی.
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې ستا ودرېږه دلته څوک ورلاندې شي، سونې ورلاندې شي، هغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چې مهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسې څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کېدل د ده توندې نیوکې او ویناوې بولي.
عباس ترنګزی مایوسه کړی ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای د دې چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي، دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی ده او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي، هغه خپل علایق د عیسینا لرې کړل او د امریکا سره د هغې کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي. او همدا علت دی چې پاکستان کله امریکایانو او نظام بدل شو، دوی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شاو تمبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د امریکا په لاس ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او ګلې له سختو تلفاتو سره لاس او ګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمیرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر 150 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیا یوه سرچینه ازادي راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستي چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بل خوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی یې ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي. او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه تر ریښتیا خبرې. زه خپله نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیل خفه یم. په دې چې هر ولایت کې چې باغه وشو تروالی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو
سر گروپ هم نظر آغا
نه در آغا نه در
آغا نه چا پختنه کلی استو در آغا دلتا سو برلانی شوی سو ندی برلانی شوی تقا پوری کورو که طول خلق برلانی شوی آغا برلانی شوی چا
پوری شوی سو کسان ساسو کلی که برلانی شوی دسی در کی کلاتا بیده شوی
تقریباً لس طول اسنو خودیر برلانی شوی
در چو وفات شوی دی شایدان شوی دی او زخمین
زخمین خودیر دی زخم
زمان ما شمان تقریباً دا دریا مسالورم اورز دا وچه ډوډۍ پخوانۍ ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو مونږ د دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د دې ستوني نه دا غوړې وریجې تیریږي څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوښې تیریږي څنګه ستاسو د ستوني نه دا نوشابې د شین اخته ځي چې دغه ماشومان چې دی وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو داسې نړیوالې خیریه موسسې ندي لاره رسېدلي نو که هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشي دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي ډېر زیات دردمن شوي دي په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي مشران یو قسم ته ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زموږ ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري او انشاءالله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره دوی تر څنګ به ولاړ دوی چې کوم ضرورت یې هغوی د پوره کول کې به ورسره حالې ځلې
او له استخباراتي پیچلتیاو ډک برید کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورځنګ خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د 40,000 استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي
دغه په اغه نه پاس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوښ کی دا به سایټ ته کینی ملته بیا هم نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پاس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته به څنګه دي
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د هغې هغه خلکو نه شونی وې کومو خلکو چې دی ووجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د دې خپل بچي دپاره یم د پښتون د بچي دپاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال نه راځي چا زمونږ دا غه موږ چې یاره د پښتون د خیر ښېګړې ته نور سوچوکا نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیگ ورونه هم دادې ناستی چې زه د مرکزی کونسل نه م استعفا ورکوم زه د صوبایي کونسل نه م استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زم اضلان هم زه استعفا ورکوم
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلې تر څو لر او بر کې تروریستی حمله وکوي نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي د ارمان لوڼي د کاکړ حریف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي په افغانستان کې کسان طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه 100,000 ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا 250,000 ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا 15,000 ډالر او استرالیا کې 14,000 ډالر خو د جرمني په کولن کې 12,000 یورو راټولې شوي دي. دا غشمیر دي چې د ازادۍ راډیو ته رسیدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیر ونه د ګیلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هیوادونو کې مزدوري پریخي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه په اوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بل خوا منظور پښتین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظم همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ 4 ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته راولم چکر درکوم او درملنه دې کوم خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
مو دوه زامن دي. ګیلمن سره درې مو شپې لینا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوه بچی دي درې لینا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانه د ویرې د مختمو سره خبرې وکړې چې مرکړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییره خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییره وی چې مې واته کده ته ملاویږي وي تن چیر ته ملاویږي وی چې چې زه ډیر شم مرکړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورم ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورم خو ځکه چې دای دینه
خبر در کو سنگ خبر شوی
خبر
مطلب تا چکل دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو صحیح خبرتیا نه واه تاسو صحیح پته نه واه
نازل لوڑا نه و پیسې ځکه پیسې اسلام آباد ته مې دن ورا سوال آيو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دې چې بیا یې پټه رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا وی دا شعر ورته
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
ګیلمن دوا ورنه دي اری سوتی یو مل ماتیکای دا یې د سارا وې د ګیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنه دي کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شته افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا
غاست تاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسته غوښتنه ده
مې زه امن ده نه غوښته چې او نه نه غوښته چې امن وکړش ورډا ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
حمله چې په کړی دا هغه پاتا موتا نه لګی دا چې څه دښمنی اسه حکومت په هڅ سره لور شتا کاي د تمامه لې ویری تا کې اېڅه اېچا سره اېڅه غا نه و دښمنی خپل سره د دنیا وا وا متا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سر کول غواړي اخیره کې
د ګیلمن وزیر مور ته غوښتل چې ازادي راډیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس تنځي چې وروسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوشپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نوموړی اوس مهال مرور په قطر کې دی. دا سرچینه وایي عباس تنگزیا چې د دوحې د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی ستنگزیا د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادي راډیو ته تاییدی چې ښاغلی ستانگزیا مرکو ته نه حاضریږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانگزیا هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصد هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادي راډیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانگزیا مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانگزیا د اناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهلي کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانگزیا مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحا کې د امریکایانو سره کړی و هغه چون رانغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرېنښودل شول، دوی ټول وتنبول شول دویمې کرخې ته او په هغې اساس باندې دی چې کله بعضې خبرې کوي تندې تیزې دا انتقاد دی دی هغه سالم انتقاد په حساب په دی دی چې دی د هغې دغې لحاظ نه کوي چې دی دی فرزند خپل د مقام او د شوکي التزام بلکې د عامه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نشو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسیلن مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه د منظور پښتین هغه ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډیرو دا د هغه بهادري بللې او له عاطفي لحاظه یې ستایلی خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ باسونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراوېدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللې دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسئ. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي. خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبه خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بل اخره تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرې اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو، لوبغاړو، میلیارډرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیارډرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د سلور یا 15 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندۍ هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندۍ پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره ده؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې لخپلو نوی وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 15 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستې وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل 2 کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي خو د 2 لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 3 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښوده. چې د 2020 کال جنوري کې شل دقیقې بریالۍ پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1509 کیلومتر پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او پامنی سره د نن ومه ورځ عمران غاڼم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شنن لپاره د ازادۍ له صفو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید چنګاری سره مهیروي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.